ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران پر خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالې څارنې وړتیا راکمه کړې ده. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر پرون د ایران په اټومي تاسیساتو کې د یو شمېر څارونکو کمرو لرې کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا اقدام د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه محدودوي. احمد تکلاو نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لویه ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بیلابیلو اټومي تاسیساتو څخه 28 څارونکي کمرې لرې کړې دي. ښاغلی رافائل وویل که چېرته تر را روانو دریو څلورو اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نه شي، نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژونکې ضربه وویني. ښاغلی گراسی زیاته کړه چې د دې 28 کمرو له لرې کېدو وروسته به د تهران، نتنز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوازې 40 کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لرې کېدل رسمن نه دي تایید کړي، خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصاویر وښودل. له دې مخکې ښاغلی گراسی پر ایران له دې کبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په دریو اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ایران باید د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکي معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلی بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. د اوکران په پلازمینه کیف کې د تیاتر لوبغاړي وای چې په جګړو کې باید هنر پرې نشتو چې مړ شي. دوی بیا خلکو ته نندارې وړاندې کړي. شاعر نور محمد لاهو مراشه خولې
تصویر موږ خشې نه لرو څنګه په تعریف کې ده. مونږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تعریف کړی نه ده.
د جرمني پښتو ژبې د قاموس مؤلف ډاکټر اکرم ملک صاحب
په یوې پاڼې تقریبا 5 ساعته ما کار کړی، 5.5 ساعته مې پرې لګولي.
په دې خپرونه کې مو له داسې پاکستاني سندرغاړي سره هم آشنا کوو چې حجاب یې کړی وي او رپ سندرې وایي. که تر اخره را سره وي نور مطالبه هم واوري. د جګړو په ترڅ کې هم ولسونه کلتور ته توجه کوي. د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې وروسته له شاوخوا 3.5 میاشتو یوه تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه د روسیې له برید سره تړلې وې بیرته پرانیستې. اسوسییټیډ پرس اژانس د دې تیاتر د ودانی ویډیو له بهر اخیستې ده چې مخې ته د شګو قطار بوري پرتی دي. اعلان ته یو سړی شزلې وسړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو للی دوه سره څوک داسې فکر کوي چې ځوانان تللی دي. جګړه تاوده ده. تاوی تر دې سیمې را رسیدلې خو دمګړې کراري ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل څخور
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوری فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې له لږو لوبغاړو استفاده وکړو، دوه یا درې لوبغاړي. موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي، دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کېږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا تملک هم ډاډ نه وو چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاوه چې دا ضروری ده چې د شخړو پر مهال ام وپوهیږو چې څرنګه ژوند وکړو.
تاسو فکر کوئ چې په دې هیواد کې جګړه ده، دا به څرنګه شي او ننداره به څرنګه شي؟ بل اړخته په دې دریو میاشتو کې چې خلکو بیرته کیف ته مخه کړې ده، موږ هم دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو د جګړې پر مهال ژوند څنګه کولای شو، څنګه تیاتر او سینما ژوندي ساتلی شو. ژوند روان دی، خو دا مه هیروئ چې هلته جګړه ده.
د فبروري له 15مې وروسته چې روسیې په اوکراین برید وکړ، په پلازمینا کیف کې د تیاترونو تر څنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسی پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومیل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې دوه میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروسته دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
د سیشن به پروس د جون پومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعرې رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله الخیل له خوسته راپورت لري.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د لسګونو ځایي شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامه تابعه کوونکي وایي له دې مشاعرې موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې له لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعرې یو تابعه کوونکي داود باور آزادۍ راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپلې ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
مختلف د محصل په مشاعره جات کړو، ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر تم کار کړی وي، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل دا د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې بدای خپل درد ول سره شریکوي.
خوسته شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف او د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږي لامل کیږي.
مشاعرو ته غږی ګو ډېری ګټې کوي، ځکه خلک ادبیات کې زده کوي، ادبیات نه بیا اواتی په یوړی کوي، اتی په لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعره په خپل حال مشاعره پات شي نه سکا د شعر د پاروي، نو بیا خو ډېری ګټې کوي کنه. او غوښتنه مې هم دا ده د فرهنګي مسولینو نه چې شعر نه نور توقع نه کوي، یوازینه ادبیات او شعرانه غو محل جوړ کړي د شعر د پار.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستو شاعرانو او محصلانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابی شعرونه واورول. شاعر گل باچا فقیر خپل دا شعر وړاندې ک:
یو توی چې پزړه کې دې غیرت تکې ژوندۍ وو، انزور میکړې وطن بس دنیا ته ملاله کې، د زړه د زخم وینو ته می صبر کسا کې خوا، زایې نشې جانانا شکر تا ته ملاله کې، ځواني را باندې تیر شوې خدا سره پوی نشو چې څنګه رنه لاړې چا کولا ته ملاله کې، اے عمره تر دې عمره دې کته گئی د دیدن کرم، زه هم د چا کم نوم موفات می لارای کړې.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ:
موته می کپ مو شنتوم کې د واسیات کړای دی چې ځان سنبال لره او په غل نه بغراز نه وه، چې دا مې زمانه د نیکۍ وه تاریخ چاپو ته، دو بیا د وهم په د سایکل نه بغراز نه وه، یوه خیرا چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږې، هر څه به کې خو په پاګل نه بغراز نه وه. جوهره تم تملوم یی چې خبر و سره خدای دې کوم کو پچربل په غراز نه وایته.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای نو مزار شما چې نه یې راکولې نو ولې 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 نو ولې زوپتا
شیر څرنګوی دې سوال تشکاره خبره ده چې لوستون کې یو ډول جواب نه لري. د کرکټونکو ځوابونه شای سره نشتی وي خو سره ورته نه وي. همدا پښتنه مل شاعر نور محمد لهو څخه کړی ده چې شیر څرنګوی
پښتنه ده. واقعا دا د یو پښتنه ده چې باید ماترام سی چې نن سبا ته د مونږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تاسو ولې مونږ ښه شعر نه لرو. څنګه په تعریف کې ده مونږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تعریف کړی نه ده. له پخوا زمانو راهیسې نه ویل شوي دي چې هره وینا چې هغه وزن ولري قافیه ولري هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي. نو ځکه مونږ داسې یو ښه اثر له دوی نه نشو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نشو کولی چې مونږ شعر نه لرو. شعر شته خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف او راخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلې ده. نو د شعر دپاره تر ټولو مهم شاید دغه ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري، ځان ته یو نوی دید ولري، مثلا د ښکلا په هکله، د اشیاو په هکله، دا خپله د شعر په هکله چې دا چې شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي، موسیقیت پکې وي، سمبولونه پکې وي او خلاقیت پکې وي.
تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوي لارې نوي زاوی خبره وکړه. که چیرته یو څوک شعر لیکي او هغه څوک ولیکي چې د خپلو حواسو درک کړی دی، لکه څرنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري، نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري، دا په خپله نه وای نشو؟
بالکل. دغه احساسات چې دي خپله شعر کې ده، مثلا د انسان عواطف دي او عواطف مونږ د احساساتو د لارې نه بیانوو. چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځو دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي. خو کله چې دا احساسات مونږ په نثر کې بیانوو، په ورځنۍ خبرو کې مثلا مونږ البته خپل احساسات بیانوو، کله چې مونږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو، دا په حقیقت کې دا مونږ زړه تنګیږي او چاته زنګ وهو. دغه زنګ وهل، ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته. مثلا زه په دغه ورځ خفه یم، په دغه ورځ یو یو چا باندې غوسه شوی یم، یا یو چا راسره کینه کړې ده. دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې، د خبرو د لارې یو بل چا ته انتقال کړم. د شاعر وظیفه هم همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چا ته. خو لوښی فرق کوي. مثلا موږ دا په دې جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو، خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده. اوسنی شعر چې ده که احساساتی وګڼو، همدا خبرې پکې شته. نالشته یو سړی نالیدلی ده له جګړې نه، خو شعر شعر ته ده. یو سړی ده مثلا ویرېدلی، خو دغه ویره ده تمه منعکس کړی نه ده، داسې یې منعکس کړی لکه څوک چې په ټلیفون کې چا ته یو پیغام رسوي یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکای شاعر رابرټ فراست تعریف هر وخت زما سترګو ته درېږي. هغه وایي شعر هغه شی دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوي چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلی؟
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلاً په شعر کې زه فکر د فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام چې د فکر د رایې دپاره. موږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو، لکه نثر لرو، مقاله، تبصره، نور شیان لرو. موږ کولی شو د فکر د هغې د لارې نه موږ وړاندې کړو، خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا موږ نشو کولی چې د شعر د لارې نه یو چا ته نصیحت وکړو چې ورور اتلت
فکر نه کوي چې دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی. تاسو دا ویل غواړئ چې د شعر له لارې شاعر پیغام بل ته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څانګه ده، دا د باد په غېږ کې ګوري، فقط همدغه د دغه صحنې په لیدو تاسو څه احساس کړ؟ یو څانګه ده د ګلاب یا د ریدي مثلا سری پانی دی بیابان په مل کې د شمال موجی وایي حرکت ورکوي، دغه په مقابل کې دغه صحنه تاسو ګورئ، دغه څه صحیح احساسوئ؟ دغه شعر ده. یعنی دلته ضرور نه ده چې زه ووایم چې یا دا ګلاب باید دته اوبه ورکړل سي، یا مثلا نور اړخونه چې هلته فکر پکې ور انتقال سي.
کله ناکله سي په شعر کې یوازې تصویرونه وي، او د تصویرونو تر شا څه نه وي. فکر نه کوي چې له فکر خالي شو؟
اصلا دغه انسان چې ده له دوه شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو همغه فکر ده، تجربې دي او استدلال ده او مشاهدې دي او دا خبرې دي. روح بیا په عواطفو باندې ولاړ ده، او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شیان ټول مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري دا روح یې دغه بیرته دغه انتقال د روح ژبه احساسات دی. احساسات مدل چې هغه پنځه حواس دي. اوس ګوره، زه زما دپاره یو شی ثابت نه ده. مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي، خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي وه ټوټه زما تیز په اورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سړی نه کوي. دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نشو ورکولی. مطلب د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي، شاعر بیا دغه احساسات عین شکت مت راخلي، خو لوغه یې هغه دی د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویلي دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی، طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي، او کومې موضوع ته باید یې وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یم له ځان څخه کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی ته زرغون رسم کړي آسمان.
لاو صاحب، دغه آسمان چې تاسې زرغون رنګوي په شعر کې، همدغه ته فراست د احساس فکر وایي، ځکه چې لوستونکي ته یو فکر ورکړو، تنها تصویر یې ور نه کړو.
یعنی که چېرې زموږ تعریف له فکر څخه دا هماغه دوه دوه جمع څلور وي که نه، خو بیا دا نشي کېدلی. خو ځینې وخت موږ کولی شو همدغه فکر راواخلو، خو جامع د هنر ور وړاندې کړو. بالکل، دلته بیا کېدای شي له دغه اړخه زموږ سره موافق شي په دې اړه کې. خو زما زیات مطلب له فکره دغه فکر ده چې اوسنی دا زموږ د شعر قالب یې بیخي هغه کړی ده. دا زموږ شعر د خلکو خواړه ولې ده.
له ښاغلي لاهو څخه مننه چې خپل نظر یې د ښه شعر په باره کې راسره شریک کړ. لکه سیم په نوم د ښاغلي لاهو یو شعر د ده په شخ کې.
لام هم ستاد یادونو سر زخمونه پسینه که دبارام دلام دغک په څیر تازه دی. پیړی وشوی یارستا پخنه لونه دا گلان حس تازه دی. اوز هم چاسمان شین وی یو شاعر پنی مشبکه بام تخیزی، او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی. چیر تلوڑا غنڈی گورم یو ناچا پا یو زیارات او یو گڑا د توت ونه هم پیدا شي، ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کیږې، د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کیږې، مسکۍ شونډې او په اوښ کلم دې سترګې، لا دې هم خوږو لاسونو کې مڼې وي. دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غېږ کې درپسې یم، لکه بې موره کپلی غږ مې په غره کې تیږه کیږي، زړه مې نه درنه سپرېږي.
شیر په دنیاګۍ کې ساری شو د شاعر پروین ملال یو شعر له دوی څخه.
زما افغان لورکۍ، بیګا د ستورو تر سبا پورې په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو، تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله، د خپلو وړانګو یې تراشلې تا ته د قلمونو څوکې، د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ، ښکلي بابونه سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته، تا ته د برم او پرتم لیکله، زما لورکۍ زما افغان لورکۍ، زما دردیدلي زما معصومي لورکۍ، ستا تر حیا ستا تر وقاره جار شه دا تاج و تخت او ګدۍ، ستا په پوړني به لاسونه کښېږدي د سپرلي سپین ګلونه، سپوږمۍ به غېږه ورکړي ښکل به یې کړي، ستا د پوړني غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب بادونه، بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي، ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي، سپیدې به ستا اوژو ته سر را ټیټ کړي، د سهار لمر به د سپیدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي، او ستا په سر به د زرینو څاڅکو تړم باران وکړي، اسمان به ستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښونو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي، دا وخت به تیر سي، دا وخت به تیر سي، د زمان سیند ته به ولویږي، ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کرغمیو ډکې لپې، اسمان به وخاندي، اسمان به وخاندي، په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوټۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه، ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې، بیا به یې باد او باران د پناه غېږتۍ یوسي، بیا به یې باد او باران د پناه غېږتۍ یوسي، ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم، زما زړه ته د درد څړکې راوړي، زما اروا ځوروي، نور مې دردمنه اروا مه ځوروه، زما افغان لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخلي او د ملالې لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې، ستا د سر سپین پوړنۍ د ګوهر شان د تاجه، ستا د لمنې عفت د زرغونې د غېږې، وارخطا کېږمه، وارخطا کېږمه، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله، شمه چې پته سي لوګي یې د هسک څنډو ته قدم واخلي، سهار ته لاس ورکړي، ورځې راویښې کړي، د رڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي، زما افغان لورکۍ، زما افغان لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله، وارخطا کېږمه، تلولۍ کېږمه، زما افغان لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ډاکټر اکرم ملک زین نن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ور زیات کړي. دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو. پر دې قاموس ډاکټر ملکزی شل کاله کار کړی دی. د طب تر څنګ څرنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې یې باید یوه اکاډمي ترسره کړي؟ له ښاغلي ملکزی څخه به واورو چې په اروپا کې له رسمي کار سره سره په کومو وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی.
په فارغ وختو کې مې کار کړی، زیاتره مې د شپې د 11 نه تر 1 بجې پورې، او په ویک اینډ کې مې کار کړی په رخصتیو کې. مجبورن چاہے ویلے سے چیتا زر پانے دا چباندے زر پانے یو زر شپانے شپانے دکشنری دا پیوی پانے تقریباً پینزہ ساتا ماہ کھاٹ پینزہ سارا ساتا میں پہلے لگو ہی
دا دی دکشنری دی تالیف پا وقت کے کل چمو دا جوڑا والا کار مو پہ کھاو ستونزی چھوے
ستونزی تاوی چھے آغا وقتو کے چھے ماہ پہلو کھا کمپیوٹرون نو او ټایپ ماشین هتا پورتو هم نو تا لومړی په لاس باندې لیکلی و، نو تا لومړی نه ستونزه و. بیا کمپیوټر نه چې پیدا شو هغه د ابتدایي و، نو هغه کې سړی نه شو کولای چې ټول د ډکشنری په یو فایل کې ولیکي، نو بلکې شل شل پاڼې نونس نونس پاڼې به سړی لیکل، بیا په کمپیوټر بغان شو، بیا په بل فایل سړی لیکل. دا یې ډېره بله ستونزه یې وه. او بله ستونزه دا وه چې مواد نو نو لغات پیدا کول، معادل لغات پیدا کول د جرمنی نه پښتو ته دا ډېره ستونزه وه چې هغې دپاره نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه وو چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټېلیفون کړی وای چا نه پوښتنه کوي چې دې لغت ته چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې دې انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وایي. نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې، ځکه چې اوس نو موبایلونه باندې سړی عکسونه اخیستی شي د بوټو د یو ایوان لیکلی شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي.
کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ د ډکشنري د تالیف په وخت، ځینې لغتونه مو توضیح کړي، تشریح کړي دي او که نه عکس ته ورغلي یاستئ، عکسونه مو ورسره چاپ کړي دي؟ ما متاسفانه دا ډکشنري له نږدې نه دی لیدلی.
عکسونه خو پکې نه، ځکه د کاپی رایټ موضوع وه، عکسونه باید یو خاوند یې واخیستل شي، اجازه واخیستل شي. بلکې ما داسې کړی چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکلی دی، خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان د دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پوهېږي، بیا مې دا لغت د متشریح کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنری کې وو.
نو کله چې ملغاتونه تشریح کړي دي، د دا ډکشنری څو مخه شوه چې چاپ مو کړه؟
یو زر شپاړس مخه ده، خو دې کې باید ووایم چې 15,000 لغات پکې موجود دي، خو 15,000 تشریحي مثالونه بیا پکې دي.
ډاکټر صاحب ملک زئی، ځینې کسان په دې باور دي چې کله یوه ډکشنری ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته، بیا دا سرچپه کار شاید ډېر ستونزمن نه وي. تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمني ډکشنری هم تالیف کړي؟
زما په دې چې عمر پرمختللی دی، دا کار ما څو کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړه، هغوی به ویل چې نه دا ډېر ستونزمن کار دی، سره دې چې اوس د کمپیوټر وخت دی، خو هغوی ویل چې ډېر کار غواړي. نو زه د عمر د اساس باندې فکر کوم، زه به په دې ونه توانېږم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم. له نېږې کمرغه یو بل افغان اتکسی په نامه باندې هغه دا کار کړی دی، نو هیله ده زما سترګې هغه ته دي چې هغه دا کار پر مخ بوزي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډکشنری مو لومړی په لاس لیکلې ده، او په هغه وخت کې د کمپوز ستونزې وې چې په کمپیوټر ولیکل شي، لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخته تللې ده چې اکثره ډکشنری د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي. تاسو دې برخې ته پام کړی دی چې دا خپل ډکشنری په انټرنیټ کې هم خپره کړي؟
اوس خو دا ډکشنری دیارلس کاله کېږي چې راوتی ده، نو په دې دیارلس کالو کې د په پښتو ژبه کې او په جرمني ویل کې نور لغات راوتی دي، کمپیوټر لغات راوتی دي. نو په دې اساس باندې زه لګیا یم دا ډکشنری تازه کومه لګه ټومه، نو یوازې په دومره وخت کې داسې 3-3 پاڼې نور دا ډکشنری غټه شوې ده. نو تمه ده چې په دې راتلونکو یو دوه کلو کې دا د دې ډکشنری نوې بڼه راوځي چې هغه به د 1700 نه تر 1500 مخه پورې به وي. نو کله چې دا راووته بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي.
له ښاغلي ملک سي څخه مننه. احمد شبر یم په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې ستاسو کوربه. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره په تیرو څه باندې 40 کلونو کې په بازارونو کې دودونه هم بدل شوي دي. دا او دې ته ورته هندي سندرې به د سولې په کلونو کې د افغانستان د ښارونو د شلیخ په دوکانونو کې ښخې دي. اوس سندرې منه دي. وړاندې به د دې ممانعت په اړه د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې در سره شریکې کړم، خو دمګړې مو د شریخ دوکانونو ته ورولو. په افغانستان کې نن سبا د شریخ ډېر پیژندل شوی مرکز چې له لرې لرې خلک ورځي کامه دی. د ننګرهار کامې ته په دې راپور کې سره ځو او د شریخ پر دوکانونو مو ګرځو.
د کامې له پله نه تر اخون کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلی شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې راسره ډېر مزدوران راسره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم د ورځې، په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ خوړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولکه د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ظاهق تې لپاره، او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیریا ماین ماما شریخ ده دلته موږ راغلي دې دپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته، د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مو لیدل، د مزار نه مو لیدل، د هرات هم شته پکې. هغه د هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځانې نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامې ولسوالۍ ته د شریخ خوړلو لپاره ورغلی.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامې د شریخو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامې ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
وړاندې په پاکستان کې د داسې سندرغاړې څرګندونې لرو چې په میلیونونو مینوال لري او دا په حجاب کې سندرې وایي. مخکې تر دې چې له دې سندرغاړي واورو، د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې په در سره شریکې کړم چې د افغانستان موسیقي ته لري.
کله چې دا 13 اگست زه خبر شوم چې کابل کې د حالت بدل شو، طالبان په واک راغلل، نو زه اروپا کې په سفر وم، یو هنري سفر مې درلود. په سویډن مالمو ښار کې له ملګرو سره وم، سهار چې پاسېدو دغه خبر راغی چې هلته خو کیسه بل شان شوه. نو تاسو خای زما سندرې اوریدلې وي چې مونږ زما په شمول تقریبا ډېرو هنرمندانو په دغه خپلو سندرو کې د وطن د سولې، هلته د امن، د مینې، د یو خوشحاله ژوند، د یو هوسا ژوند یو آرزو لرله په سندرو کې. داسې یو پیغام به دغې سندرو درلود تر ډېره. نو زه تاسو یقینو کې چې زه په شوق کې لاړم. زه داسې یو مضبوط تکان مې وخوړ چې دا مونږ چې څه ویل دا دومره موده، نو دا خو دغه بالکل هر څه دغه شو، یو سرچپه کیسه وشوه. نو زما لپاره ډېر ټکان ورکوونکي یو کار و، ټولې ظاهر د پریشانه کړي دي. یوازې هنرمندان نه، زمونږ د دواړه خواوو چې کوم هنرپال خلک دي، چې موسیقي اوریدونکي دي یا د موسیقي مینوال دي، هغه ټول دې حالت ته پریشان دي.
خو پاچا صاحب، په ورته وخت کې له دې بندیزونو وروسته یو شمېر سندرغاړي له افغانستان او هنرمندان بیرته پېښور ته تللي دي، او هلته له دې سره څه موسیقي بیرته واده نه ده کړې، دوی سره یو ځای شوي دي.
هغه خو به شیبر سه وخت تخلي کنه. هغه غریبانان خو لا پخپله پریشان دي، ځان ته ځای ځای ګوري، د سر سورې ځان ته ګوري، بیا ځینې سره اسناد نشته چلته آزاد ژوند وکړي شي.
د دې حلال او حرام خبر البته موجود تاسې خو په دې هغه کې نه یو دریس کې نه یو په دې برخه کې حکم وکړو، لیکن ځینې مولوی صاحبان خیبر پښتونخوا کې هم دا وایي چې سندرې دي نه وي، او ځینې بیا ورسره مخالفت نه کوي. نن سبا هغه څرنګه دی؟ کومه برخه درنه ده
او نو دا خو له پخوار اسیم دغه دو رقم دغه دی مونږه مولایان صاحبان لرو چی یو ډیر سختی او چې نه دا دین کې دی اجازه نشته او ځینې نور بیا دی چې غوی لګ دغه دی وای چې دا که یو خاص چوکاټ کې وشي بهایی پکې نه وی او داسې خبرې پکې نه چې هغه ډیر د خلک ورته د اعتراض په توګه کتې شي یا ګوته وته نیول شي نو بیا خو دغه دی بدیت په دې کې نشته. او زه به یو بله خبره کوم شیبر صاحب، دا ما مخکې یو ځای کې ویلې وه دا خبره چې زه دا ځکه سندره وایم یا زه بیا په یو څه پوهه لرم د لی د تال د سور او د تال د دواړو، نو دا دواړه دغه چې دي صلاحیتونه استعدادونه دا فطري دي، دا ماته خدای پاک راکړي زما په دې وجود کې اچولي دي. نو که دا سیز دغه وی ډېر بد کم سیز وی او زه په دې یقیني یم چې دا څوک هم چې سندره وایي یا هنر کوي نو هغه ته دا یو نیچرل پوټینشیل دی چې په هغه کې وي، هغه په بدن کې وي، دا درنه هغه ته خدای عطا کړی وي دا یو صلاحیت. نو دا به ته بیا کاروي نو څنګه به
د خدای ورکړه ده،
د خدای ورکړه ده کنه. په دې زه خو په ډېر شکر وباسم او کوشش بس په خپل لیول کوم په خپل ځای کوم چې دا ما ته چې کوم خدای یو صلاحیت یو څه راکړي دي دا د خپل ادب د خپل موسیقۍ دغه په هغه برخه کې وکاروم یو څه ښه کار وکړی شم کنه. نو اوس په دې کې زه ګنا او ثواب ته وګورم خو بیا خو بس په ځای کینم او هیڅ تک پنه شم کولی.
د هارون بچا د دې څرګندونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک کې د مثلث په نوم پروګرام کې په ویډیوي بڼه اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې د پانی ټاپ په نوم د یوې ایرانۍ سندرغاړې نظر بیا د ایران د موسیقي او په ایران کې د موسیقي په اړه اوریدلی شئ. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو، پاکستان ته. د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې مو له داسې سندرغاړې سره آشنا کوو چې مخې پټ دی، یوازې سترګې ښکاري او سندری وای.
د ایوابی پنوم پاکستانی سندرغاړي چې رب سندری وای انلاین په ملیونونو مینوال لري، خو کله چې دا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یې نه پېژني.
لیاری سے تو میں باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں ہیں نا.
دلیاری لدے سی میں باہر دیر خلق مانا پیجنی خنن سبا میں زینے کسان لکا دکانداران پیجنی پختنے کوی ایوابی ہے کلا نا کلا زد خلق و مخیط تیری گم چه دوی زما سندری آوری خود دوی ما نپیجنی دیر کلا دا سکی گی.
دی حجاب اغوسته وی کلا تور او کلا بل رنگ، یوازی استرگیخ کاری چه سندری وای. دوویشت کلنی ایوابی فرانسی خبری آژانس ته وویل زین خلق په بد استرگراتا گوری
ان کو یہی بولتی ہوں که وہ خود کو تو دیکھے پہلے.
زبور تا وایم چه تاسو خپل کار تا فکر کوی سچ زکوم بدی پکی لکو مشوا زه سندری وایم او په دې کې بدی نشته.
ایوابی د موزیک خونځی ته نه ده تللی، دا وایي چې هر څه یې په خپل زده کړي دي او له امریکایي رپ سندرغاړو اغېزمنه شوي. بیا یې د خوب له کوټې سندرو ته شعرونه لیکلي، سندرې له همدې ځایه ثبت کړي او د فیسبوک له لارې یې خپرې کړي.
مې تو ګنېګار مې تو غفلت مې دکھاوې کې مې بو کې دلو مې نفرت ہے حسرتی لے کے چکی خود پہ کہ میں خوش نفیس دلیلیں دو تو کہنے کو ہے بہت کچھ ہاں میں سیدھی بندی دل کی رئیس.
دا اوس د پاکستان د سندرو له ډیرو لویو سټوډیوګانو سندرې ثبتوي خو په حجاب کې وي. په یوټیوب کې د دې وسندره تر 13 میلیونو ډیر لیدونکي لري. دا وایي دا سخته ده چې دوه ډوله ژوند وکړي، داسې چې هم دې خلک پیژني او هم دې نه پیژني.
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې وروستیو شیبو کې دا اونۍ د شهر په نوم لنډه کیسه درته لرو. دا کیسه لیکوال محمد خالص ادیب لیکلې ده، خپرونه ته یې رالېږلې او خپله یې تاسو ته وړاندې کوي.
هر کس به چې پورته وکتل شیبه وروسته به ولړزېد، پر ځمکه به ولوېد. د کندهارانو به یخې اوبه پرې اچولې. غلی شو. له اوږده ځنډ وروسته یې بیا ځان خبرو ته راجوړ کړ. له پلاره مې پوښتنه وکړه، څه کیسه ده؟ هغه مې پر تندي لاس را تیر کړ، تر تورو بریتو لاندې وچې شونډې وخوځولې. ګرمي ده زویه، څو کسه مې پرله پسې ولیدل. په ذهن کې مې پر یوه پسې بله په بله پسې بله پوښتنه پر ځمکه د پرېوتو کسانو اړوند راټوکېده. ورو ورو باد لګېد، د سړک لژې مړې خاورې ټولولې. په ښار کې د ټولو کسانو پر څیرو خړګاټ ناست و. د پلان لاس مې په لاس کې نیولی و، یوه یوه ګوته مې پرې کښکوله. کله به چې شاوخوا وکتل، له سترګو به یې اوښکې وغړېدې. ورته مې وویل، ژاړې پلاره؟ اوږې یې وخوځولې، په سترګو یې د څادر پیڅکه تېره کړه. نه، بعد مې سترګې له خاورو ډکې کړې. بیا یې څادر سترګو ته ونیو، ژوره ساه یې واخیسته، کتینۍ شونډه یې تر غاکونو لاندې کړه. د حرکت یې راته وویل، ځه زویا، غبرګه مې کړه، لږ اوبه تږی یم. په همدې ځای د درېدو یې راته وویل. څو قدمه وړاندې ولاړ، له دکاندار سره خبرې شو. په ونه تنګه په تور حجاب کې نغښتې مېرمن مې له څنګ سره تېره شوه. یو دم ولویده، پر څوکۍ ناست سپین ګیري کوزۍ ته لاس کړ، مخ ته یې اوبه ور وشیندې. هې خواته د څو کسانو په غاړه کې ټوپک راځوړند ولاړ و. پورته مې وکتل، پر راځوړند پرې شوی لاس افغان سترګې ولګېدې. بعد تاثیر راباندې وکړ، لوېدلی وم، نور په ځان نه یم پوه شوی. یو وخت مې سترګې وغړولې، روغتون و، نیمایی سیرون خلاص شوی و. څه به درته ووایم، ښار ټوله کنډواله و، سړکونو کم بیروبار جوړ شوی و، کابل ښاریانو تازه دمه اخیستې وه. خو یوه خبره به درته وکړم، که ولسمشر هر څنګه و، د آخري پرېکړې ستاینه یې کوم. په اتاق کې پورته شو، له درېیم منزله یې د ښار هسکې ودانۍ له نظره تېرې کړې. سګرېټ یې بیا پر شونډو کېښود، د موبایل په سکرین یې ګوته کش کړه، دیپلومه یې پرې کړه. کابل مې نشي د نفرت په رهبرانو پیرزو، کابل مې نشي د نفرت په رهبرانو پیرزو، هلته زما او ستا لومړي ځلې کاته شوي دي.
له همدې لنډې کیسې سره دا خپرونه رانغاړو. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي.
ارمان بہار تسمال چک کټ می واخلې تور خامل می وړین ابا دې کما زما جانان چې کټ می واخلې تور خامل می وړین ابا دې کما زما جانان پتر سو پوری جدا دلمان تم بچی کما سما جانان دیدی